د مینه پیغام.
السلام علیکم زما خوږو ملګرو، زه یو ځل بیا سبا ګل ستاسو په خدمت کې حاضرم. د مینه پیغام ریډیو کې زه تاسو ټول ته یو ځل بیا هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې. زه د خدای پاک ډیره زیاته شکر گزار یم چې هغه موږ له پدې ژوند کې پدې ځمکه بیا بیا دا موقعه راکړي چې موږ حق لارو پیژنو، او موږ له دا موقعه راکړي چې موږ په خپل لار باندې غور او فکر وکړو چې آیا موږ په سم لار روان یو او کنا. خدای پاک موږ له خپل کلام راکو، هغه زموږ لار خودنه د پاره مالک عیسی مسیح رولېګلو، هغه موږ له مالک عیسی مسیح راکو. د مالک عیسی مسیح په وسیله خدای پاک موږ ته ټولې خبرې را رسولې چې موږ داغه په وسیله ټولې خبرې وپیژنو کم چې موږ له پیژندل پکار دي، او داغه د کلام په وسیله هغه لوی خدای پاک وپیژنو کم چې نه صرف خدای پاک ته، او هغه د مالک عیسی مسیح په وسیله زموږ آسماني پلار جوړ شو. زکات چې مالک عیسی مسیح کامل قربانی ورکا چې موږ ټول خدای پاک سره په هغه لوی لوز او هغه لوی وعده کې شریک شو، او د تل عمر ژوندون وارثان جوړ شو. ندیما او شبانه، زه یو ځل بیا تاسو ته هرکلی ویم چې تاسو دلته رالی. ستاسو ډیره مننه
سبا ګل، ستاسو ډیره مننه چې تاسو موږ دلته راغواړئ. په دې باندې نه صرف زموږ خوږو اورېدونکو ته برکت ملاویږي، بلکې ماتم د دې نه ډیر برکت ملاویږي، او زه ډیره زیاته خوشحالیږم.
شبانی خوری، هم دغه شان خوشحالی ماتم محسوسیږي. نو سبا ګل، زه ستاسو یو ځل بیا د زړه نه شکر گزار یم چې تاسو مال دلته موقع راکوئ چې زه دلته راشم او د کلام مقدس نه خپل خوږو اورېدونکو سره خبرې کوم.
زما خوږو اورېدونکو، زه تاسو ته دا پروګرامونه دې د پاره در رسوم چې تاسو د حقیقت نه خبر شئ. آیا تاسو د خپل منزل نه خبر یې؟ آیا تاسو چرته په دې خبره غور کړی دی چې تاسو واقعي په نیغه لار روان یې؟ یقینا چې زمونږ خدای پاک غواړي چې مونږ هغه منزل ته ورسو کوم چې هغه زمونږ د پاره تیار کړی دی. مونږ پوره کوشش کوو چې د کلام مقدس حقیقت تاسو ته در ورسو چې تاسو هم د تل عمر ژوندون حاصل کړئ، ځکه چې د تل عمر ژوندون د انسان د طرف نه دی، بلکې دا خدای پاک مونږ لا او ټول عالم لا ورکو، او زمونږ خالق او مالک غواړي چې مونږ ټول د تل عمر ژوندون په لاره مخ په وړاندې روان شو. زما خوږو اوریدونکو، مونږ په تیر پروګرام کې د حضرت نوح د لوس په حق له خبرې اترې کړې وې، او دا غ طوفان په حق له کم چې د حضرت نوح په دور کې د خلکو د ګناهونو او د ظلمونو په وجه راغو، خو صرف د حضرت نوح کورنۍ خدای پاک بچ کا او دا غوی په وسیله بیا دنیا آباده کا چې یو ایماندار نسل پیدا شي.
بالکل سبا ګل، او مونږ بیا دام ویلو چې ګناه بیا زیات شو، او خدای پاک د انسان په پیدایښت غمجن شو. که موږ نن هم دې دنیا ته وګورو، نو هر طرف ته ګناه، ظلم او زیاتې دی. خلک د خدای پاک نه لرې دي، او شیطان ټوله دنیا په قبضه کې کړې ده.
ندیما، اوس موږ د خدای پاک شکر کوو چې داسې ډېر ایمانداران شته چې هغوی د خدای پاک کلام دنیا ته رسوي، لکه څنګه چې حضرت نو یو سل شل کاله د توبګارۍ په حق لوي، نو دغه شان دغه ایماندارانم د خدای پاک د کلام حقیقت رسی، کاغه را دی پروګرامونو په وسیله وی، کده مسیحی جماعتونو په وسیله وی، او یا کده نور څه وسایلو په ذریعہ وی.
بالکل شبانی، زمونږ هم دا مقصد دی چې ټوله دنیا خلاصون ومومي او د تل عمر ژوندون حاصل کی، او دا زمونږ ذمہواری هم ده چې کله مونږ خلاصون ومومو نو بیا د مونږ د مالک عیسی مسیح حکم خامخا پوره کو، او داغه د حکم د پوره کولو د پاره نن مونږ دلته ناست یو او تاسو ته کلام در رسو. زما ګرانو اوریدونکو، نن زموږ موضوع ده د حضرت ابراهیم لوس او د خدای پاک وعده. نن به موږ ګورو چې خدای پاک څنګه انسان سره لوس کوي، او بیا خدای پاک هغه لوس پوره کوي. حضرت ابراهیم سره چې خدای پاک کم لوز وکړو، نو دا د خدای پاک د طرف نه د انسانانو دپاره یو ډیر لوی رحم او یو فضل دی چې په خلکو شو. خدای پاک په دې لوس کې هیڅ شرط نو مقرر کړی، نو موږ له پدې خبره پوهېدل پکار دي چې موږ له هم د حضرت ابراهیم په شان د خدای پاک آواز اورېدل پکار دي، او هغه سره سره د روانو سو. نشبانې خورې، زه غواړم چې تاسو موږ ته د هغه لوس په حق لسو وایئ کم چې خدای پاک حضرت ابراهیم سره کړیو.
کم لوس چې خدای پاک حضرت ابراهیم سره کړیو، پاغي باندې پوهېدل زموږ د پاره ډیر زیات ضروری دي، ځکه چې هم دا لوس زموږ د خلاصون بنیاد دی، او هم دا لوس زمونږ د هغه میراث بنیاد دی د کم چې خدای پاک د عیسی مسیح په وسیله زمونږ په ژوند کې کار پوره کو. ځینې لوزونه داسې دي چې په هغې کې څه شرطونه وي، خو دا لوز کم چې حضرت ابراهیم سره وشو په دې کې هیڅ شرط نو، بلکې دا د خدای پاک فضل و او دا لوز د ایمان په وسیله وشو. لکه څنګه چې خدای پاک حضرت ابراهیم ته وفرمایل چې ته خپل خپلوان پرېږده، زه به تاله یو ملک درکم او یو وعده کړې شوې ځمکه به درکم، نو د کم ځي په هکله باندې چې خدای پاک حضرت ابراهیم ته ویلي و چې زه به دا تاله درکوم، نو حضرت ابراهیم هغه ځای لا په خپلو سترګو لیدلی هم نو او نه چېرته هلته سفر کړی و، خو هغه بیا هم د خدای پاک په خبره باندې ایمان وساتلو. نو هم د دې ایمان په وجه هغه ته په کتاب مقدس کې صادق ویلی شول. نو موږ به ګورو چې ردی لوس په وجه زموږ په ژوند باندې څه اثر وشو، ځکه چې کله موږ خلاصون مومو نو په هغې کې د عمل هېڅ تعلق نه وي. لکه څنګه چې خدای پاک شریعت ورکړی و، خو هغه شریعت هېچا پوره نه کړی شو، او چې چا په شریعت باندې عمل ونه کو او یو حکم به مات کو نو هغه به لعنتي و. که چېرې یو کس وایي چې زه به خپل عمل سره د خدای پاک هغه لوز حاصلولی شم، نو هغه به ځان دپاره دا ډېره ګرانه کړي، ځکه چې یو کس هم داسې نو چې هغه شریعت یې په کامل طور پوره کړی و او خدای پاک ته پته وه. که چېرې انسان په شریعت باندې عمل کول هم غواړي، خو بیا هم نشي کولی، ځکه چې موږ کمزوري یو او موږ په ګناه کې یو. نو د هغې ګناه دپاره بیا موږ ته د یو داسې لوز ضرورت و چې بنیاد یې په ایمان وي، او د ایمان په وسیله بیا د خدای پاک فضل په انسان باندې وشو. نو موږ له پکار دي چې په دې خبره باندې ځان پوه کړو، کم لوز چې خدای پاک حضرت ابراهیم سره کړی و په هغې کې موږ ته دا خبره ښکاري چې هغه د فضل نه ډک لوز و. کم لوز چې حضرت موسی سره شوی و نو په هغې کې زیات زورنه په عمل باندې شوی وه، چې څنګه عمل کوي نو هماغه شان هر صبره ته میلاویږي. لکه څنګه چې یو مثال دی چې څه کری هغه بریبی، نو د هغه لوز په مطابق هر چاته د خپل عمل په مطابق ښه او بد میلاویدل. خو کم لوز چې خدای پاک حضرت ابراهیم سره کړی و هغه د حضرت موسی نه مخکې نه و، او په هغه لوز کې د ټولو دپاره یو وعده وه.
شبانې خورې، ستاسو ډېره مننه، تاسو موږ ته ډېرې ښې ښې خبرې وکړې. موږ ګورو چې کله خدای پاک سو غوره کوي نو خدای پاک د هغوی زړونو ته ګوري، او د حضرت ابراهیم په ژوند کې خدای پاک هغه حقیقت او صداقت ولیدو او هغې غوره کړو. په تورات شریف کې د پیدایښت په کتاب کې لیکلي دي، په یو وخت کې مالی خدای ابراهیم ته وفرمایل خپل وطن، د پلار کور او خپل خپلوان پرېږده او هغه ملک ته لاړ شه چې زه درته خیم. نو زما خوګوریدونکو، دلته کې موږ ګورو چې په شروع کې خدای پاک هغه ته صرف د یو ملک په هکله ووایي، او وړاندې به موږ ګورو چې خدای پاک د هغه ملک د ورکولو خبرو کې. نو بیا ورپسې په دویم آیات کې لیکلي دي، زه به تاله ډېر اولاد درکم او هغوی به یو لوی قوم شي، زه به تاله برکت درکم او عزتمن به دکم، نو ستا په وجه به نورو ته برکت میلاویږي. او زما اوریدونکو، بیا خدای پاک هغه سره دا لوزمو کې چې زه به تاله دومره ډېر اولاد درکم چې د هغه شمیر به د سمندر په غاړه د شګو عمره او اسمان کې د ستورو عمره یي. نو خدای پاک رو رو د هغه دپاره خپله منصوبه لوی یي. نو ندی مروره، زه غواړم چې تاسو موږ ته ضرور د دې په هکله څه خبرې وکړي.
سباګل خورې، د ټول نړومبی خو به زه درته دا ووایم چې په عبرانۍ ژبه کې چې دا کم لفظ ابرام دی، نو د دې مطلب دی چې پلار. نو که موږ وګورو نو د هغه بچی نو، خو په خپله کورنۍ کې هغه د یو پلار کردار ادا کولو. لکه څنګه چې د هاران زوی مړ شو نو حضرت ابراهیم د هغه زوی واغستو او د یو پلار په شان کردار ادا کولو. خو بیا موږ ګورو چې په کلام مقدس کې د حضرت ابراهیم نوم د ابرام نه بدل شي او ابراهیم کې خودی شي. نو په عبرانۍ ژبه کې د ابراهیم لفظ مطلب د ډیرو ایماندارانو پلار دی. نو خدای پاک د هغه نوم بدل کو او د هغه نوم د پلار په ځای د ډیرو ایماندارانو پلار وبللی شو. لکه څنګه چې تاسو د دې آیت تلاوت وکړو چې خدای پاک هغه ته ووي چې ته خپل وطن، د پلار کور او خپلوان پرېږده، نو دا یو لوی قدم و. او خدای پاک هغه له تقریبا اته برکتونه ورکوي. ړومبی برکت دا دی چې زه به ستا نه یو لوی قوم جوړ کړم، دویم دا چې برکت په درکم، او دریم دا چې ستا نوم به عزتمند کم، او څلورم دا چې زه به تاله برکت درکم، او پنځم دا چې زه به هغوی له برکت ورکوم چې څوک ستا دپاره برکت غواړي. شپږم دا چې زه به په هغوی لعنت ویم چې څوک په تا لعنت وایي. او اووم دا چې ستا په وسیله به زه د دنیا ټولو قومونو له برکت ورکم. نو دلته کې د پوره دنیا خبره کیږي، په کوم کې چې موږ هم شامل یو نو ټول خلک به په هغه برکت کې شریک شي. او خدای پاک د برکت دا کار د حضرت ابراهیم په وسیله وکړو، او دا د حضرت ابراهیم د پاره یو ډیر لوی قدم و چې هغه ته وویل چې هر څه پرېږده.
زما خوږو اوریدونکو، خدای پاک حضرت ابراهیم د هغه علاقې نه راوویستو چېرته چې د هغه پلار اوسېدو، ځکه چې د ابراهیم پلار بت پرست و او هغه به بتانم جوړول. او خدای پاک نه غوښتل چې حضرت ابراهیم هغه ځای کې پاتې شي، ځکه چې یو کس په څنګه ماحول کې پاتې کیږي نو هغه هم هغه شان شي. نو خدای پاک هغه د هغه ماحول نه راوویستو. او دلته مونږ ګورو چې حضرت ابراهیم تابعداري وکړه، څنګه چې ورته خدای پاک وي هغه شان یې وکړه. هغه خپل هر څه، خپل خپلوان پرېږدي او لاړ شي. خلود چې د هغه وراره وي هغه ځان سره بوزي.
حضرت ابراهیم چې کله خپل کور پرېښو نو هغه سره ډېرې کورنۍ وې، او دا هغه خلک وو کوم چې د حضرت ابراهیم په کور کې پیدا شوي وو او د هغوی خیال به ساتلو. زما ملګرو، حضرت ابراهیم یو ډیر مالدار سړی و، او لکه څنګه چې په کلام مقدس کې لیکلي دي چې کله هغه مصر ته تلو نو هلته به خلکو ته وي چې سارا د هغه خزانه بلکې د هغه خور ده. نو ردینه موږ ته دا خبره څرګندیږي چې هغه په مکمل طور باندې کامل نو، ځکه چې یو قسم کامل نشته نو په هغه کې مکمل وي. که موږ وګورو نو هغه د ایمان یو مضبوط بنیاد دی. هغه ته د ایماندارانو پلار ویلی شول، خو بیا هم په هغه کې کمی وي، په هغه کې کمزوری وي. خو خدای پاک موږ په دې وجه نه غوره کوي چې ګینې موږ کمزوري یو او که طاقتور یو، بلکې خدای پاک زموږ زړونو ته ګوري. که موږ وګورو نو حضرت ابراهیم خپل ځان د بت پرستۍ نه لرې ساتلی و، او همدا خبره په حضرت نوح کې هم وه. که چېرې تاسو وګورئ نو ټوله دنیا په یو طرف وه، خو صرف یو خاندان و چې د خدای پاک تابعداري کوله. نو هغوی ډیر لږ کسان و، او بل طرف ته څوک چې د خدای پاک نافرمانه و نو د هغوی نه دنیا ډکه وه. نو خدای پاک صرف دغه یو تابعدار خاندان بچ کو او هغوی په حفاظت کې وساتل.
شبانې، لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه نو زه غواړم چې دا خبره تاسو ته نورم واضح شي چې حضرت ابراهیم په پوره طور سره کامل نو. زه یو څو ورځې مخکې یو ځای ته تلیوم، هلته کې دوه درې خاندانونه را یوځای شوي وو. نو موږ هلته په دې خبرې کولې چې خدای پاک حضرت ابراهیم سره 15 او 1 کالو عمر کې وعده کوي چې زه به تاله زوی درکم، استاد اولاد نه به یو لوی قوم جوړ شي. نو 15 کاله پس هغه وعده پوره شي. نو دا هغه وخت و چې خدای پاک پکې د هغه ایمان مضبوطولو او هغه دې د پاره تیارولو چې هغه خپل ځان سر روان کی. نو زما ملګرو، دا بدلون سه اکدم نو راغلی، بلکې دا په مزه مزه راتلو، او دغه صبر د موږ په خپل ژوند کې راولو. نو کاملیت په انسان کې رو رو راځي.
سباګل، خدای پاک چې د کومو برکتونو د ورکولو وعده کړې وه، نو د هغې ذکر په تورات شریف کې د پیدایښت د کتاب په 14 باب کې لیکلی شوي دي. د لوط د تلو نه پس مالک خدای ابراهیم ته وفرمایل، چرته چې ته ولاړې د دې ځای نه هر طرف ته ښه په غور سره وګوره چې څومره ځمکه ستا په نظر راځي، دا زه تا او ستا اولاد له همیشه د پاره درکوم. نو اول خدای پاک هغه ته وویل چې کوم ملک زه تا ته خیم هغې ته لاړ شه. خو چې کله خدای پاک وکتل چې دا کس اوس ما سره په وفادارۍ سره تلو د پاره تیار دی، نو بیا خدای پاک هغه ته ووایي چې د دې ځای نه هر طرف ته ښه په غور سره وګوره، او تر دې پورې چې خدای پاک لوط هم د هغه نه جدا کی. زمونږ په ژوند کې داسې ډېر عادتونه شته کوم چې خدای پاک غواړي چې زمونږ نه ختم شي، خو مونږ ګورو چې خدای پاک چې کله خپل وعده پوره کوي نو لوط د حضرت ابراهیم نه جدا کی. نن مونږ لم په خپل ژوند کې په دې خبره باندې سوچ کول پکار دي چې مونږ څنګه د خپل ژوند نه هغه سیزونه وباسو کم چې زمونږ په ژوند باندې غلط اثر کولی شي.
خدای پاک حضرت ابراهیم ته وفرمایل چې خپل خپلوان پرېږده. نو زما ملګرو، لوط د حضرت ابراهیم سو؟ لوط هم د هغه د خپلوانو نه و. که چېرې موږ په کلام مقدس کې د لوط رویې ته وګورو نو هغه دنیاوي خواهش ظاهروي، حضرت ابراهیم خدا غ خیال ساتلو چې یتیم دی. خدا خدای پاک دا مرزی نه وا چې هغه دا غ سره وی. په کلام مقدس کې لیکلی دی چې کله لود د حضرت ابراهیم نه جدا شو، نو خدای پاک حضرت ابراهیم لا برکتونه ورکول شروع کړل. نو ر دینه ماته دا خبره سرګندیږي چې خدای پاک د لود د جدا انتظار کولو. چې کله لود جدا شي، نو بیا حضرت ابراهیم ته ډیر برکتونه ملو شول.
یوه بله خاص خبره هم ده، کله چې خدای پاک حضرت ابراهیم له هغه ځای ورکولو، نو ورته وویل چې دا ځای به زه تاله او ستا اولاد له ورکوم. نو دغه ځای خدای پاک هغوی له ورکو. نن هم چې اسرائیلیان په کم ځای دي، نو دا ځای دی د جنگ په وسیله نو قبضه کړی، بلکې دا خدای پاک دوی له د خپلې وعدې په مطابق ورکړی و. او زه خو وایم په هغه ځای باندې د هغوی پوره پوره حق دی، او دا حق ته نه هیڅوک هم نشي اغشتی. اوس به مونږ ګورو چې کله د خدای پاک لوس د حضرت ابراهیم په وسیله پوره کیږي، نو ندی مرو راز تاسو نه دا تپوس کول غواړم چې ولې خدای پاک دا وعده رورو پوره کولا. د دې سو جوا
د ټول نړومبۍ خدا چې کله لوط حضرت ابراهیم نه جدا شو، نو خدای پاک حضرت ابراهیم سره د نسل خبرو کا کې دې چې لوتم دا سوچ کولو چې زه به د حضرت ابراهیم د هر سوارث یم، او کې دې چې حضرت ابراهیم هم دا سوچ کولو. خو خدای پاک هغه ته دو درې سیزنو خودل. د ځمکې د شګو ذکر شوی دی چې ستا اولاد به د ځمکې د شګو په شان زیات وي، او بل د اسمان د ستورو ذکر شوی دی. دلته مونږ ګورو چې خدای پاک حضرت ابراهیم ته فرمایل چې زه به تاله د اسمان د ستورو په شان ډیر اولاد درکم. د دې نه مونږ ته دوه سیزونه څرګندېږي. یو دا چې د اسمان ستوري د جنت برکت ظاهروي، او بل طرف ته چې د ځمکې شګې دي، نو دا د ځمکې برکتونه او وراثت ظاهروي. نو لکه څنګه چې په ځمکه باندې شګه موجوده ده او دا چرته تلی نشي، نو دغه شان به د حضرت ابراهیم اولاد هم وي. دا نسل به هیڅ چرم ختمولی نشي، نو دا به د همیشه د پاره وي. نو دا لوس خدای پاک حضرت ابراهیم سره کړیو، او دغه شان بل لوس خدای پاک حضرت داود سره هم کړیو چې ستا بادشاهی به تل تر تله وي. او بیا چې کله مونږ انجیل شریف ته وګورو، او په هغې کې چې کله د متی په کتاب کې د مالک عیسی مسیح د نسبنامې ذکر کیږي، نو په هغې کې مونږ ته دا معلومیږي چې حضرت داود د حضرت ابراهیم په نسل کې و، او دغه شان مالک عیسی مسیح هم د هغه نسل نه و.
بالکل، مونږ لږ وخت مخکې د تورات شریف نه دا ولوستل چې خدای پاک فرمایل چې زه به هغوی له برکت ورکوم چې څوک ستا دپاره برکت غواړي، خو زه به په هغوی لعنت ویم چې څوک په تا لعنت وایي، او ستا په وسیله به زه د دنیا ټولو قومونو لا برکت ورکم. زما خو ګوریدونکو، تاسو ته پته شته چې خدای پاک د کم برکت ذکر ابراهیم سره کوي چې هغه به د هغه اولاد او د دنیا ټولو قومونو ته ملو شي. نو تاسو ته پته شته چې دا خبره څنګه ممکنه شوه؟ دا خبره په مالک عیسی مسیح کې ممکنه شوه. کله چې مالک عیسی مسیح د حضرت ابراهیم په نسل کې دی دنیا ته رالو، نو د مالک عیسی مسیح د هغه قربانۍ په وسیله کمه چې هغه په سولۍ ورکا، ټولې دنیا ته د برکت لاره کولو شوه. ندی مرورا، تاسو د دې په حق له موږ ته سویل غواړئ؟
زه به درته دا ویم چې په کلام مقدس کې د سلور لوزونو ذکر شوی دی. یو د وینې لوز، او د دې آغاز هغه وخت وشو چې کله حضرت آدم او بی بی هوا نه ګناه وشوه، او خدای پاک یو ګډورې حلال کو، او د هغې نه د هغوی دپاره کپړې جوړې کې. نو دا د وینې لوزو. او بل چې کله حضرت نوح خدای پاک ته قرباني پیش کړه، نو دام د وینې لوزو. دا دویم لوز د دوستۍ لوزو، دریم لوز د میراث لوزو، او څلورمه واده د ناوې واده وه. که مونږ وګورو، نو بني اسرائیلو ته خدای پاک د ناوې لقب ورکړی دی. نو دا ټولې وعدې او لوزونه په مالک عیسی مسیح کې پوره کیږي. عیسی مسیح په سولۍ باندې د وینې تویولو په وسیله زموږ دپاره قربان شو، او حضرت ابراهیم سره چې کوم لوز شوی و، نو هغه د دوستۍ لوز و. که تاسو په انجیل شریف کې د یعقوب خط وګورئ، نو په هغې کې لیکلي دي د سیفو هغه لیکل پوره شو چې فرمای ابراهیم په خدای پاک ایمان راوړو، او دا د هغه دپاره په صداقت حساب شو، او هغه خلیل الله وبللی شو. او زما ملګرو، د میراث لوز خدای پاک حضرت موسی سره وکړو. او که چېرې مونږ د مالک عیسی مسیح ژوند ته وګورو، نو دا لوزونه د مالک عیسی مسیح په ژوند کې هم پوره کیږي. چې کله مالک عیسی مسیح خپلو مریدانو ته وویل چې زه زم چې ستاسو د پاره زی تیار کم، نو دا په اسمان کې د زی تیارولو په حق له خبره کیږي. او بیا دا مالک عیسی مسیح هغوی ته ووی چې د دینه لویه مینه نشته چې یو کس د خپل دوست لپاره خپل ځان قربانی. نو دلته کې مالک عیسی مسیح خپلو مریدانو ته خپلو منونکو ته دوست مووی. نو زما ملګرو، لکه څنګه چې حضرت ابراهیم خلیل الله بللی شو او هغه سره د میراث لوز شو، دغه شان لوز مالک عیسی مسیح مونږ سره هم کوي چې زه زم چې ستاسو د پاره په اسمان کې زه تیار کم، او بیا مونږ ته وایي چې تاسو زما دوستان یی او زه تاسو د پاره خپل ځان قربانوم.
بالکل ندیم اروره، په انجیل شریف کې د ګلتیانو په خط کې لیکل شوی دی، تاسو سمره چې په مسیح کې بپتسمه شوی یی د مسیح جامې مو اغوستی دی. په تاسو کې نور نه څوک اوس یهودی او نه یونانی، نه څوک غلام او نه آزاد، نه څوک نارینه او نه زنانه شته، ځکه چې تاسو ټول اوس په عیسی مسیح کې یو شانتی یی. او اوس چې تاسو د مسیح یی، نو تاسو د ابراهیم اولاد یی او د وعدې په مطابق وارثان یی. نو زما خوږو ملګرو، په دې وراثت کې د شاملېدو دپاره دا ډیر زیات ضروری دی چې موږ د مالک عیسی مسیح په قربانۍ باندې ایمان راوړو، ځکه چې زموږ خدای پاک هم داسې غواړي. او نن موږ ته د قربانۍ ورکولو ضرورت دی، او موږ د خپل ژوند نه هغه ټول کارونه وباسو کم چې د خدای پاک د مرضۍ خلاف دي، او موږ د خدای پاک په حضور کې قرباني ورکو او مخ په وړاندې دې روان اوسو. او زه خاص طور باندې د دې په حق لبانې خبره کول غواړم. نو لکه څنګه چې موږ ویلو چې په هغه لوس کې هیڅ شرط نو، نو موږ ته پته ده چې ار یو عهد د دوو کسانو یا د دوو قبیلو ترمنځ کیږي. نو لکه څنګه چې موږ په تورات شریف کې ګورو چې خدای پاک حضرت ابراهیم سره لوس کړو، نو آلته کې خدای پاک حضرت ابراهیم ته فرمایل چې ته پاک ځناور حلال کا او هر یو دوه ټوټې کا. نو دا د هغه وخت یو روایت و چې کله به د دوو ډلو ترمنځ سموایده کېده، نو هغوی به ځناور دوه ټوټې کړل او بیا به د هغې د میز نه تیرېدل. نو بیا هم په دې طریقه خدای پاک حضرت ابراهیم سره یو لوز وتړي. نو د نورو خبرو نه مخکې راځئ چې په تورات شریف کې دا حواله په خپل ولولو چې خدای پاک په کومه طریقه حضرت ابراهیم سره لوز وکړي.
که ستاسو خوښه وي نو زه به دا آیاتونه ولولم. دا په تورات شریف کې د پیدایښت په کتاب 15 باب کې دي. زه به راتم آیات نه ردی تلاوت وکم چې پکې څه دارنګ لیکلی شوي دي. خو ابراهیم ته تپوس وکړو، مالک خدایا، ما ته به څنګه پته ولګي چې دا به زما شي؟ هغه جواب ورکو، ما له یو سخی، یوه چیلی او یو ګډ راوله چې هر یو د دریو کالو وي، او یوه ګوشتکه او کنتره هم راوړه. ابراهیم دا ځناور حاضر کړل، حلال یې کړل، هغه درې څاروي په میز نیم کړل او په دوه کتارونو کې نیم نیم یو بل ته مخامخ کېښودل. خو مرغان یې په میز نیم نه کړل، ټپوسان په غوښه لاندې را غوټه شول، خو ابراهیم ته نه وشړل. چې کله نور په پریوتو شو، په ابراهیم یو درون خوب رالو او یرا او توره تیارم پرې راغله. مالی خدای هغه ته وفرمایل، ته دا خبره یاده ساته چې ستا اولاد به په پردي ملکي مسافر شي، دوی به هلته نوکران شي او 450 کاله پې ظلم کیږي. خو زه به هغه کوم له سزا ورکم چې څوک دوی غلامان کوي، او چې کله هغه پردی مل پرېږدي، نو دوی به ډیر مال دولت د ځان سره یوسي، او ته په خپله به په ښه پوخ عمر کې په تسلۍ سره وفات شي او دفن به شي. په 4 نسل کې به ستا اولاد دلته واپس راشي، ځکه چې اموریانو تر اوسه پورې دومره ګناه نه ده کړې چې زه دوی بهر کم. چې کله انور پریوتو او توره تیاره شوه، نو یو د بل اسکرو لوښی چې لوګی کولو او یو بل لرګی ناڅاپي را څرګند شو او د ځناورو په منځ کې تیر شو. نو په هغه وخت کې مالی خدای د ابراهیم سره یو لوز وکړو،
او دا د خدای پاک حضوري وه چې هغه د اور د یوې شغلې په شکل کې د هغه سیزونو ترمنځ تیر شو. نو دلته د حضرت ابراهیم ذکر نه کیږي چې هغه د ځناورو ترمنځ تیر شو، بلکې دلته د خدای پاک د حضورې ذکر کیږي. نو دی نه دا خبره ظاهریږي چې دا یو بې شرطه لوزو، صرف خدای پاک د هغې ترمنځ تیر شو او خدای پاک هغه وعده پوره کوي. او هغه وعده څنګه پوره شوه؟ نو هغه موږ ته په مالک عیسی مسیح کې څرګندیږي. زکات چې هغه زمونږ د پاره کامل قرباني ورکا. خدای پاک فرمایلیو چې هغه به زمونږ د پاره بندوبسو کی.
زما ملګرو، کچری مونږ وګورو چې کله خدای پاک حضرت ابراهیم سره لوس کوي، نو په هغه وخت کې تک تور تیار شي او هغه ودشي، نو په دغه لوس کې اهم کردار د خدای پاک وي. حضرت ابراهیم خو صرف هلته ملاست وي، نو د هغه په ځای کې خدای پاک د هغې په منځ کې تیر شو او هغه سره یو لوز وکي، بالکل هم هغه شان لکه څنګه چې مالک عیسی مسیح خپله سولۍ په خپله پورته کړې وه او د خپل ځان د قربانولو دپاره روانو. نو هغه مونږه قربان نه کو، بلکې هغه په سولۍ قربان شو. او دغه شان خدای پاک هم په حضرت آدم درون خوب راوستو او د هغې نه پس حضرت آدم ته برکت میلو شي، یعنی بی بی هوا د هغه ملګرې د هغه دپاره د هغه د پختۍ نه جوړه کا. نو په دې ټول هر څه کې مونږ ته د خدای پاک فضل ښکاري. نو دا فضل د شورو نه دی، او دا فضل خدای پاک بیا بیا خپلو خلکو ته ښودل غواړي. دلته د خوب راتلل د دې خبرې ثبوت دی چې خدای پاک دا ذمواري په خپل اغستل غواړي. او لکه څنګه چې حضرت آدم په درون خوب اوده شو او د هغه نه یوه پختۍ اوویستی شوه او د هغې نه د هغه دپاره ناوې د هغه خپله ښځه پیدا شوه، نو همدغه شان مالک عیسی مسیح چې کله په سولۍ شو او مړ شو، نو هغه هم په نیزه باندې په پختۍ ووهلی شو. او د مالک عیسی مسیح د مرګ او د بیا را ژوندي کېدو نتیجه دا وه چې یوه کلیسیا جوړه شوه، یعنی د مالک عیسی مسیح جومات. نو دا ټولې خبرې په کتاب مقدس کې یو شان دي.
ندی مرور، زه غواړم چې په دې خبرو باندې لږ نورم رڼا واچوم چې زموږ خواږه اورېدونکي په دې خبرو باندې په خطر کې سره پوه شي. په تورات شریف کې لیکلی شوي دي، سمو درستو خدای پاک د ابراهیم امتحان واغستو، هغه ته وفرمایل ابراهیم، نو ابراهیم جواب ورکو زه حاضر یم. خدای پاک ورته وفرمایل خپل زوی روان کا، خپل ایک یو زوی اسحاق د کوم سره چې ته ډیره مینه کې، او د موریا ملک ته لاړ شه. هلته په یو غر باندې چې زه به درته خیم، هغه ماته د قربانۍ په توګه پیش کا. نو زما ملګرو، په هغه وخت کې چې کم بت پرستو، نو هغوی به خپل بچي د بوتانو مخې ته قربانول چې هغوی ته برکت میلو شي. او دلته کې مونږ ګورو چې خدای پاک د هغې امتحان اخلي، او دا په هغه باندې یو لوی ازمیښتو چې د هغه په مالی خدای پاک باندې ایمان ازمایلی شي. خو هغه په دې امتحان کې کامیاب شو چې کله حضرت ابراهیم خپل زوی قرباني کول له بوتلو، نو هغه خپلې ښځې ته مونه ویل، ځکه چې خدای پاک هغوی له ډېر وخت پس یعنی په بوډاوالی کې دغه زوی ورکړی و. نو که چېرې هغه خپلې ښځې ته ویلی وې، نو کېدای شي چې هغې هغه منې کړی و. خو هغه په خاموشۍ سره خپل ځان سره زوی روان کو. خو د خدای پاک وعده وه چې هغه به بندوبست وکړي، او حضرت ابراهیم هم هغه شان وکړل څنګه چې ورته خدای پاک ویلي و. هغه خپل زوی ځان سره روان کو، او هغه ځای ته لاړل کوم ځای چې ورته خدای پاک ښودلی و. نو هغلته کې خپل زوی د حلالولو لپاره سملولو، او چې څنګه هغه خپل زوی قرباني کولو، نو په هغه وخت کې خدای پاک د حضرت ابراهیم لاس ودرئ، او هلته کې خدای پاک د قربانۍ دپاره بندوبست وکړو، او یو ګډوری ورته وښولو. دا بالکل هماغه شانو لکه څنګه چې خدای پاک زموږ د قربانۍ دپاره د یو ګډوری بندوبست وکړو، او هغه ګډوری مالک عیسی مسیح دی. په هغه وخت کې خدای پاک د حضرت ابراهیم سره وعده کړې وه، او د هغې ذکر په تورات شریف کې د پیدایښت د کتاب دولسم باب او درېم آیات کې شوی دی، چې پکې خدای پاک حضرت ابراهیم ته فرمایي، او ستا په وسیله به زه د دنیا ټولو قومونو له برکت ورکم.
بالکل شبانې، ندی مرو راز غواړم چې تاسو مونږ ته دې په حق له خبرې وکړي، ځکه چې څه خلک وایي چې حضرت اسحاق قربان شو، او څه خلک وایي چې حضرت اسماعیل قرباني کولو له بوتلی و. نو کتاب مقدس ته دې په حق له مونږ ته څه وایي؟
سبا ګل خورې، زه به تاسو ته د کلام مقدس خبرو کوم چې خدای پاک ورته د کم یو زوی د قربانی کولو حکم کړو. خدای پاک حضرت ابراهیم ته فرمایل چې ابراهیم، نو هغه جواب ورکو چې زه حاضر یم. نو خدای پاک ورته فرمایل چې خپل زوی روان کا، نو هغه وې چې کم یو زوی. نو خدای پاک ورته فرمایل چې خپل یک یو زوی، نو هغه ویل چې زما د دواړو خزونه یو یو زوی دی. نو خدای پاک ورته فرمایل چې اسحاق، نو خدای پاک په خپله د اسحاق نوم اغسته دی. نو دلته خدای پاک د حضرت اسحاق ذکر وکي.
بالکل ندی مرورا، او لیکلی شوی دی چې خدای پاک ورته فرمایل کم زوی چې ستا د خزی سارانه دی هغه زوی قربان کا.
بالکل خدای پاک دا د خلکو د پاره واضح کړل چې خلکو ته پته ولګي چې د کم یو زوی د قربانۍ ذکر شوی دی، ځکه خدای پاک په خپله د اسحاق نوم واغستو. خو اکثر خلک وایي چې د قربانۍ د پاره اسماعیل بوتلی شو. د اسماعیل پیدایښت د جسم یو خواهش و، خو د خدای پاک مرضی دا نه وه چې اسماعیل قرباني کی، بلکې خدای پاک ورته اسحاق یاد کړو. نو موږ ګورو چې دا خبره زموږ په ژوند کې څنګه پوره کیږي. په انجیل شریف کې د یوحنا په کتاب کې لیکلی شوی دی، خو کومو خلکو چې هغه قبول کو او په هغې ایمان راوړو، نو هغه هغوی ته دا حق ورکو چې د خدای پاک اولاد شي. نو د وعدې تعلق ایمان سره و، نه وینې سره، نه د جسم خواهش سره، نه د انسان په ارادې سره، بلکې خدای پاک سره و. او خدای پاک اسحاق یاد کړو. نو اسحاق د وینې او د جسم د خواهش نه نو، بلکې هغه د خدای پاک نه میلو شو. خو اسماعیل چې و، نو هغه د دغې دریو سیزونو نه میلو شو. دلته کې موږ ګورو چې کله حضرت ابراهیم اسحاق بوزي او بیا هلته د یو ګډوري بندوبست وشي، نو دا هر څه خدای پاک د یوې منصوبې په مطابق وکړل. خدای پاک د اسحاق د قربانۍ په ځای د یو ګډوري بندوبست وکړي چې هغه قربان شي. خدای پاک داسې م کولی شول چې حضرت ابراهیم ته یې ویلی وې چې بس ته خپل امتحان کې کامیاب شوې، اوس ته تلی شي. خو نه، خدای پاک داسې ونه کړل، بلکې د خدای پاک اصل منصوبه دا وه چې د هغه د زوی په ځای ګډوری قرباني شي، او دا حضرت ابراهیم توخی. نو په هغه ګډوری کې موږ ته د مالک عیسی مسیح د قربانۍ یو تصویر ښکاري، او په دې کې د حضرت ابراهیم د ایمان په حق له هم یوه ډېره ښکلې خبره ده چې کله هغه خپل زوی د قربانۍ د پاره بوتلو، نو هغه خپل نوکران ځان سره بونه ځي، بلکې هغه هغوی ته ووایي چې تاسو دلته ایسار شئ، موږ سجده کوو او بیا واپس تاسو له راځو. نو ګورئ، حضرت ابراهیم ته پته وه چې خدای پاک ورته د زوی د قربانولو حکم کړی و، خو هغه د خدای پاک د زړه نه خبر و، او هغه ته پته وه چې موږ دواړه به واپس راځو.
ډیره مننه ندیم وروره. بالکل، پیسې مسیح کې هغه وعده پوره شوه، او خدای پاک چې کم لوزونه او کمې وعدې م کړې دي، نو هغه ټولې خدای پاک پوره کړي دي. لکه څنګه چې خدای پاک د حضرت ابراهیم په وسیله ټولو قومونو له برکت ورکی، نو هغه برکت اوس دنیا ته راغلی دی. زه غواړم چې موږ د دې په هکله نور هم خبرې وکړو چې زموږ اورېدونکي په ښه طریقې سره پوه شي. خدای پاک چې د کم برکت ذکر کړی و، نو په حقیقت کې هغه برکت څو؟ هغه برکت د تلو مري ژوندونو، هغه برکت د ګناهونو نه خلاصونو. نو دا هر څه موږ له حضرت ابراهیم نه شورا کولې، خو د هغه په وسیله باندې موږ ته د خدای پاک ګډوری میلو شو. لکه څنګه چې د مالک عیسی مسیح په حقله په انجیل شریف کې یحیا نبی دا اقرار کوي چې وګورئ د خدای ګډوری چې د دنیا ګناه په ځان وړي، نو دا د کلام مقدس خبره ده. او یقیناً چې د خدای ګډوری د ټولې دنیا ګناهونه چت کړل. په انجیل شریف کې لیکلی شوی دی، خدای پاک د دې دنیا سره داسې مینه وکا چې خپلې کیو زوی هم ورکو، نو څوکم چې پاغ ایمان روړي هلاک پنه شي، د تل ژوندون به بیا مومي. نو خدای پاک چې حضرت ابراهیم سره کم لوس کړو، نو هغه په مالکی سامسی کې پوره شو. ندی مرو راز ماستا سونه دا سوال دی چې آیا د انساني بد خواهشونو سره سره د چا په ژوند کې د خدای پاک وعده پوره کېدای شي؟
سباګل خورې، لکه څنګه چې تاسو لږ وخت مخکې خبرو وکړه چې موږ ته هم د قربانۍ ورکولو ضرورت دی، نو موږ نه خو قربانګاه جوړولی شو او نه ګډورې حلالولی شو. په انجیل شریف کې لیکلی شوي دي، نو په دې وجه زما رونو او خویندو، زه د خدای پاک د رحمتونو په وسیله تاسو ته مینت کوم چې خپل ځانونه خدای پاک ته د داسې ژوندۍ قربانۍ د پاره وړاندې کوي چې هغه ته مقدسه او قبوله وي، او همدا ستاسو اصلي عبادت دی. خپل ځان د دې موجوده دنیا په شان مه جوړوئ، بلکې خدای پاک له دا موقعه ورکوي چې ستاسو زاړه خیالونه بدل کړي. بیا به تاسو په دې پوه شئ چې د خدای پاک رضا څه ده، او دا به وپیژنئ چې څخه او قبلېدونکي او کامل دي. او په انجیل شریف کې په یو بل ځای کې وایي چې تاسو په خپل ژوند کې خدای پاک ته قربانۍ ورکوئ. لکه چې موږ ته پته ده چې حضرت نوح سره خدای پاک د ایمان په بنیاد لوز وکړو، ځکه چې هغه ایماندار او صادق او دغه شان حضرت ابراهیم سره مخته پاک د ایمان په بنیاد لوزو کو. نخته پاک زمونږ ایمان ته ګوري، هغه دې ته ګوري چې آیا مونږ د هغه آواز اورو او پاغي یقین کو او کنه. خته پاک داسې نه وای چې ګینې مونږ صادق یو نو هله به خته پاک مونږ سره خبرې کوي، بلکې خته پاک زمونږ ایمان ته ګوري. په انجیل شریف کې دام لیکل شوی دی، څوک چې په مسیح ایمان نه لري دا غوی سره په جخ کې مزی، ځکه چې د صادقانو او د شریرانو په خپلو کې څه تعلق وي او د رڼا او د تیارې په خپلو کې د یو بل سره څه تعلق وي. ولې د مسیح د شیطان سره څه قسم جوړښت شته؟ یا یو ایماندار د یو بې ایمانه سره څه تعلق ساتلی شي څه؟ نو د خدای پاک د کور او د بوتانو په خپلو کې د جوړښت امکان نشته. نو موږ په خپله د ژوندي خدای پاک کور یو، لکه څنګه چې خدای پاک فرمایلی دي چې زه به په خپله په هغوی کې اوسم او په هغوی کې به ګرځم او زه به د هغوی خدای پاک یم او هغوی به زما خلک وي. دې دپاره مالک فرمایي چې د هغوی نه روزی او د هغوی نه جدا شي او یو ناپاک سیز لم لاس ور نه وړی، نو زه به تاسو قبول کم او زه به بیا ستاسو پلار یم او تاسو به زما زامن او لوڼه یی. دا د مالک قادر مطلق خدای وینا ده. زما ملګرو، چې کله مونږ د تورات شریف په اخیری کتاب کې ګورو نو په هغې کې لیکلی دي چې مونږ څنګه په صداقت سره ژوند تیرولی شو. لومړۍ خبره خو دا ده چې صداقت د ایمان په وسیله راځي. مونږ به توبه کوو، بپتسمه به اخلو، نو بیا به عیسی مسیح لرازو. په انجیل شریف کې دام لیکلی شوی دي، او څوک چې د عیسی مسیح دي نو هغوی د خپل ګناه د فطرت ټول شوکونه او خواهشونه په سولې کړي دي. نو زما ملګرو، د دې ټولو خبرو نتیجه دا ده چې خدای پاک د ټولې دنیا د پاره د رحم او د فضل دروازه کولو کړې ده. نو ټولو انسانانو ته د داسې ژوند ضرورت شته چې هغه صرف او صرف موږ ته په روحاني طور ملاوېدی شي، او دا روحاني لوز موږ سره د مالک عیسی مسیح په وسیله وشو. بېشکه چې حضرت ابراهیم دې دنیا ته رالو او هغه سره چې کوم برکتونه وو نو هغه په دنیاوي لحاظ سره کافي وو، خو هغه لاړو او مړ شو. خو کوم لوز چې د مالک عیسی مسیح په وسیله د دنیا خلکو ته ملاویږي نو هغه برکت آسماني او روحاني دی، او هغه د تل عمر ژوندون برکت دی. نو هر یو انسان ته د دې برکت او په دې لوز کې د شاملېدو ضرورت دی.
ډېره مننه ندی مرورا، ستاسو ډېره ډېره مننه. تاسو بالکل صحیح وې. شبانې خور، ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ سره په دې پروګرام کې شریک شوئ. زما خوږو اوریدونکو، موږ واورېدل چې خدای پاک څنګه انسان غوره کوي، او بیا هغه انسان څنګه د کاملیت طرف ته بوزي، او بیا هماغه انسان سره خدای پاک لوس کوي او د هغې په وسیله خپلې وعدې جاري ساتي. لکه څنګه چې موږ وختي د انجیل شریف نه واورېدل چې خپل ځان د موجوده دنیا په شان مه جوړوئ، بلکې خدای پاک له دا موقع ورکوي چې ستاسو زاړه خیالونه بدل کړي. نو موږ له خپل ځانونه خپل سوچونه پاکول پکار دي، او خدای پاک سره قدم په قدم روانېدل پکار دي. موږ د خپل ژوند نه هغه خرابتتونه وباسو کوم چې موږ خرابولی شي، نو بیا به د وعدو رښتینی خدای پاک راشي او تاسو به خپل ځان سره د ډیرو برکتونو سره مخ په وړاندې بوزي. خدای پاک دې تاسو سره وي او هغه دې تاسو له برکت درکړي. آمین. نو ګرانو ملګرو، زموږ د پروګرام وخت سر ته رسی. تاسو زموږ پته ځان سره ولیکئ او موږ سره خامخا رابطه وکئ. یاد ساتئ، تاسو صرف موږ له مسکال راکئ، نو بیا موږ په خپل تاسو ته ټلیفون وکړو. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0501050 یعنی 00145025410545. زموږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org. او که تاسو زموږ زاړه پروګرامونه اوریدل غواړئ یا نورې روحاني خبرې او روحاني سندرې اوریدل غواړئ، نو زموږ د ویب سایټ پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org. او زموږ د بل ویب سایټ پته دا ده www.pashtozere.org. زما ملګرو، اوس موږ له اجازه ترا کوي. د خدای پامان.